اوریدونکو ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو مرکه هم شته او تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د مجید بابر نه.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس په غیر اعلانیه دوره د افغانستان سرخار کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد مارک ګراسمن چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، بنن ولسمشر آصف زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ویني. په لیبیا کې د معمر قذافي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. په تازه پیښو کې د 300 کسانو د وژنې راپورونه دي او د رسم نړیوال کپ په لړ کې بنن په نوي دلی کې د کینیډا او کینیا ترمنځ او سباله به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس په غیر اعلانیه دوره د افغانستان سرخار کابل ته رسیدلی دی. د خاغلی ګیټس دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي وو چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژلو په اړه نور د بهرنیو قوماندانانو د بخښنې غوښتنه کافي نه ده. د افغانستان ولسمشر کرزی ویلی وو چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژلو په اړه نور د بهرنیو قوماندانانو بخښنه کافي نه ده. د ولسمشر دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې حامد کرزی دا خبرې پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر قوماندان جنرال ډیوډ پیټریس ته وکړې. جنرال پیټریس چې د افغانستان د ملي امنیت د تشورا په غونډه کې ګډون کړی و، په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د نهو ماشومانو د وژل کېدو له امله بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد مارک ګراسمن چې دا مهال په اسلام آباد کې د بنن د پاکستان ولسمشر آصف زرداری و زیادم یوسف رضا ګیلانی او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدل کوي. د خاغلی ګراسمن دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا اړیکې د هغه امریکایي ریمن ډیویس له وجې چې د دوه پاکستانیانو د وژنې په تور کې په زندان کې دی سخت فشار لاندې دي. د بلوچستان په کشمیر سیمه کې د ګیس لوی پایپ په بمونو الوزولې شوې ده. د بلوچستان پولیسو د وینا تر مخه دغه سوبې د سوي سیمې نه پنجاب ته غځېدلې د ګس سلیری شنچا لوی پایپ د کشمیر ډیرا سرکی سره نامعلوم خلکو په بمونو الوزولې ده. پولیس یاتوي چې دغه 14 په هغه پایپ لاین شوې ده چې د متبادل پایپ لاین کار ورکوي او د مین پایپ لاین لارې پنجاب ته د ګیس رسد جاری ده. یاد دی چې دا قسمه پیښې په دغه صوبه کې مخکې هم شوې دي او همیشه پړه بلتون پاله بلوچ وسلوالو ډلو اخیستې ده. د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون په لیبیا کې پر ملکی وګړو د بے پروا حملو د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه او خبرداري وکړ چې هغه کسان بچې نړیوال قانون تر خپل لاندې کوي عدالت ته را مخکې کیږي. بان کی مون دا سرګندونی د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر موسا کوسا سره په ټلیفون کې وکړې. دوی دواړو موافقه وکړه چې ملګرو ملتونو د سمدستي ترابلس ته یو وفد واستوي چې په دې خار کې بشري وضعیت له نږدې وڅېړي. بان کی مون د بهرین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله آل خطیب د لیبیا لپاره خپل خاص استاد ټاکلی دی. بان کی مون دا سرګندونې او خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د لیبیا د مشر معمر قذافي پلویو ځواکونو له وسلوالو مخالفانو د خارونو د بیرته نیولو لپاره له ټانکونو، توپونو او جنگي هلیکاپټرو څخه کار اخیستی دی. د قذافي ملاتړي ځواکونه په دې بریالي شوي چې د ترابلس په ختیځ 200 کیلومتره کې د میسراته ښار مرکزي برخې ته ننوځي، خو ساعته وروسته وسلوالو مخالفانو بیرته په شا وتنبول. د قذافي ملاتړو ځواکونو د غراج د تیلو بندري ښار راز لانوف ته نږدې د وسلوالو په مورچو حملې کړې دي. د بهرین په پایتخت پاناما کې 13 ورځې زرګونو کسانو د صدر اعظم د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او د حکومت په ضد یې چغې وهلې. بهرین چې د امریکا سمندري ځواکونه په کې ځای په ځای دي، د 13 فروری میاشتې له نیمې را په دی خو پراخو مظاهرو چې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي لرزولې ده. په بهرین کې د واک د یوې سنی مذهب کورنۍ په لاس کې دي، خو د خلیج دغه عربي هیواد اکثره وګړي شیعاګان دي چې د روانو مظاهرچیانو لویه برخه جوړوي. امریکا تیره ورځ خپلو خلکو ته یمن ته د سفر په اړه خبرداری ورکړه او ویل هغه امریکایان دي چې په یمن کې دي له دغه هیواد څخه په وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل په یمن کې د تروریستي فعالیتونو او ټولنیز ناکرارۍ له امله د امنیتي ګواښونو اندازه ډیره لوړه ده او په منځني ختیځ کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې پرون د یمن په آبی ښار کې حکومت پلو پر مظاهره چانو د کوتکو او ډبرو حمله وکړه. بل لور ته په یمن کې د سلور امنیتی سرتیری وجل شوی چې چارواکو یې پړه په القاعده شبکې اچولې ده. او په کراچۍ کې د زړه د دورې له کبره په حق رسېدلي عوامي نېشنل ګوند مشر امین خټک د جنازې مراسم پوره کېدو نه پس د خدای بخښلي مړی د هغه پلارني کلي جلوزۍ ته روان کړی شوی دی او نن به خاورو ته سپارل کیږي. د لوبو د نړۍ یو خبر، نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې به نن په نوې دلی کې د کینیډا او کینیا ترمنځ او سبا به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه د سریلانکا په ښار کینیډا کې کیږي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې زمونږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره د ریپورټونه هم شته. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن بنن په اسلام آباد کې د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره لیدنه کاته کوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان د صدر امام علي رحمانوف ته پاکستان د سفر په اړه به هم معلومات واوري. په ډیر اسماعیل خان کې پتی روسلاونو کې اغیزمن شوی د ګاید بن په نامه یو حفاظتي دیوال ته د پیخ خطر په اړه یو ځایی کس وایي.
دا دې خان دا ژوند د مرګ سوال دی. که چیرې دا بند جوړ نه شو خدای دې ونه کړي چې بل کال بیا دغه سیلاب راشي نو ډی خان شهر ته به ډېر لوی خطر به پیښ شوي.
په سوات کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین شروع شوی. د پولیو د نقصان په اړه یو ډاکټر وایي.
کوم بچی چې پولیو پاتې جوړوي ناغبستر د عمر عمر پورې د خلاص په نخلاص شو. د ټوټل په مور پلار باندې ډیپند شو. که فرض کړه دې خې ځان له وسو غټي.
د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په مرکه کې د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال هاشم بابر سره ځانګړي مرکه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن بنن د پاکستان د لومړي سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر وزیر اعظم او اعلی چارواکو سره لیدنه کاته کوي. نوموړي دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په معامله اړیکې پیچلې شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استاذ مارک ګراسمن په خپل دورزنی دورې سرخار اسلام آباد تر رسیدلې ده. په پاکستان کې د امریکي سفارتخانه ترجمان البرټو مشال ریډیو ته ویل چې مارک ګراسمن به نن او سبا لا په پاکستان کې ایثار وي او د خپل ایثارتیا دوران هغوی به د پاکستان اعلی چارواکو سره لیدنه کاته کوي. البرټو وایي مارک ګراسمن په خپل دورزنی دورې نن اسلام آباد تر رسیدلې ده. د خپل دورې پر مهال نوموړی بعد صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه اعلی چارواکو او فوزی مشرانو سره لیدنه کاته کوي. پاکستانی چارواکو سره خپل ملاقاتونو کې مارک ګراسمن به د دواړو خيزه معاملاتو په شمول ترهګرۍ په ضد جنگ خبرې اترې کوي او تر څو چې د ریمن ډیویس د معاملې خبره ده نو زه د اوس نه هیڅ نشم ویلې. نن او سبا چې پاکستانی مشرانو سره ملاقاتونه وشو نو د هغې وروسته به هر څه په ډاګه شي. د تیرې سمودې راسي د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کمتاو تریخواله روان دي، آیا دا دوره به تر کم حد د دوه ملکونو ترمنځ د تعلقات ښه کړي؟ د بارانو چارو کارپو طیب صدیقی وایي
چې په حالات شوی دی پاکستان او امریکا ترمنځ نو هغه په وجه داسې شکوک او شبهات او داسې عدم تفوز دي او بیا دا دی چې کوم روزنه رمو شي دی مخکې چې سپیشل انوایو هغه په وجه مخکې د درې میاشتې په پریکړه دا یو ورکړه دی. نه علاوه افغانستان چې کوم امپورټنس دی دا
یادونې وړ ده چې ریچرډ هالبروک د مرګ وروستو مارک گراسمین د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي وټاکلی شو او د خپل څوکۍ ترلاسه کولو وروستو دا د هغوی د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکایي چارواکي د دورې ترڅنګ د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف په د پاکستان په درې ورځني دوره نن پاکستان ته راځي. د خپلې دورې پر مهال صدر رحمانوف په صدر زرداری او وزیر اعظم ګیلانی نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. د صدر رحمانوف د دورې په اکله اورو د احمد الله د رپورټ.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف با نن د پاکستان په درې ورځنی دوره سرخار اسلام آباد ته رارسي. په پاکستان کې د تاجکستان سفارتخانه ویان حامد مشال ریډیو ته وویل چې صدر امام علي رحمانوف با د خپل دورې پر مهال د پاکستان اعلی چارواکو سره په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي د چارو نه علاوه سیاحت شعبې ته وده ورکولو، دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کولو، تعلیم، ترانسپورت او د توانایي شعبې کې د مرستو په حق خبرې اترې کوي. حامد زیاته کړه چې صدر رحمانوف با نن غرمې پاکستان ته رارسي او د روانې میاشتې په لسمه نیټه به واپس ملک ته ستنیږي.
امام علی رحمانوف بانن مسبخین د پاکستان په دې ورځنی دوره اسلام آباد ته رسی. پاکستان کې اساتیا دوران هغو به د صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه د پاکستان نور اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي. دغه وخت هغو به د پاکستان او تاجکستان ترمنځ دواړه خیزه تعلقاتو نه علاوه د دواړه ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولو او توانایي شعبه کې د مرستو په حق له هم خبرې اترې کوي. د خپل دورې پر مهال به صدر علی رحمانوف د پاکستان تاجکستان ګیس پایپ لاین په حق له هم خبرې اترې کوي. ولی په دې حق له زیات معلومات بعد پاکستان اعلی چارواکو سره د لیدو کا تورستو مخې ته راشي.
صدر آصف علي زرداری بعد تاجکستان صدر امام علي رحمانوف په درناوي کې نن د ماسخوتنې مېلمستیا ورکوي چې په کې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه نور اعلی چارواکي هم ګډون کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیری اسماعیل خان کې د تیر کال د سیلابونو له امله په سیمه کې د ګاید بند په نامه یو حفاظتي دیوال اغیزمن شوی او خطر دی که دا بند مات شو نو د ځایي خلکو ژوند به د خطر سره مخامخ شي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په کار د حکومت دې ورته سمه پاملرنه وکړي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د اباسین دریاب د سیلابونو نه د حفاظت په غرض سږ کلونه کم یوه پیړۍ مخکې پیرنګیانو د ډیر اسماعیل خان شار ختیځ کو تب لور ته د ګاډ بند په نومه یو حفاظتي دیوال جوړ کړی و چې کوم تیر برانونو سیلابونو ډ چولای نقصان کړی دی. په دا وجه د ډیر اسماعیل خان 2,00,000 اوسیدونکي د غټې تباهۍ او خطرې سره مخامخ دي. اسلم خان ډوکټ دا بند د دې شار د اوسیدونکو ژوند مرګ بولی او زیاتوي چې ذمہ داران دې په دا لړکښې نورې سترګې نه پټوي.
دا سی ګاډ بند دی، دا تقریبا 1921 یا 1924 پورې دا بند جوړ دی. دا د ډی خان د ژوند او د مرګ سوال دی که چیرې دا بند جوړ نه شو خدای دې ونه کړي چې بل کال بیا دغسې سیلاب راشي نو ډی خان شار ته به ډېر لوی خطره به پېښ وي، تا به ډی خان کراچۍ پورې به ورسوي. نو موږ د حکومت ته خواست کوو چې هغه شی نوټس واخلي او د کوم پیسې راغلي دي په بند باندې د خرچ کړي چې ډی خان د شار تحفظ وشي.
د ډیر اسماعیل خان پریس کلب صدر احمد خان کمرانا افسوس کوي چې پرنګیانو د شار او د میژ د حفاظت لپاره دا بند جوړ کړی و خو میژ یې پاللی نه شو.
ګاډ بند دا فرنګیانو جوړ کړی و ډی خان حفاظت لپاره. دا بند تقریبا 8-9 کیلومیټر اوغدوالی دے اور افسوس خبر ادا دا جی انگریزانو دا جوڑ کڑے وڈی خان ساتولو لپارا، لیکن مو دا بند پالا لے نسو ندی دے حفاظت کولے سو. اور رستا سیلاب کی اندیے مانی اوبو اٹیک کڑے ہو اور تقریباً 125 فٹ حصہ ڈیرا ڈیمیج کڑے ہوا.
دا ڈیرا سمیر خان یو بلو سے دنکائی عبدالشکور پا دا با راکشے پا دا رنگ جا گیجی
پکار دے چی دا کم اتیا کالو سے یو بند گا اگر دے شار حفاظت کرے اوسم مطلب دے دا نوی بندوں نو اوسم دے ایشہ دے پکار دے چی کرونا روپے حکومت اور کئی دیتے نور پروٹیکشن وار کی چے ہم خلقو پر رکی وے رہی یہ وشواس ہی اگر ہم ختم سی
خود ڈیرہ اسماعیل خان پڑ پور ڈویژن دے او بخور ایگزیکٹو انجینئر وائے دل شاو یائی چ خطرہ نشتا خلق دے بیگمشی پ گائیڈ بند با پ دوے رزق شے کار لگا شی
دچ کیم گائیڈ بند ہے پتے بندے تے پیار دی خان سیٹ دے بندے منصر دے دا جا ویس سکیم سیلاب رغلا دے پواجا بندے تے نقصان رسولا دے کیم چے دا سیلاب سیزن رسی دے نا والا وال میجا دے دے پورا پلان کرائی دے انن مو ٹکے دور تو ورکا ڈر ہا ویر کا انشاءاللہ پ دوے رزق شے نا نا ٹکے دور چار شریکو او میجا دے سیلاب دے سیزن دے رتلک نا والا وال چے دے کنا دا ٹھیک کی الگ دا پیغام شی وے صدا سے خطرہ نشتا
دے ڈیرا اسماعیل خان مو سے دن کی یہی چے گائیڈ بند نہ یو زائد دے ڈیرا اسماعیل خان شہر دے حفاظت زمین دائے بلکہ دادا دے شہری وا زنی تفریگاہ ہاں دا زکا ضروری دا چھ دا دے دشغورن پا غرز دے گرندی کا دمونا وا خستل شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو دزرنو غاگ
پسواد کې د نن نه د پولیو ساسکي ورکولو لړۍ شروع کیږي چې د ورځې به دوام لري. د دې کمپین تر مخه به د سواد 15 یونین کونسلو کې 380,000 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړل کیږي. په دې لړ کې مقامي علما هم د محکمې صحت کارکونکو سره د ملاتړ اعلان کړي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا نور برخو پرنګ سواد کې هم د فولیو رنز مخنیوي لپاره درې ورځنۍ فولیو ساسکو ورکولو لړۍ د نن نه شروع شوې ده چې پکې به د محکمه صحت کاروندان د سواد 15 یونین کونسلو کې 380,000 د 15 کلونو کم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکوي. د دغه مهم لړۍ په باقاعده پرانسته د محکمه صحت چارواکو سیدو شریف کې د ډي سي او دفتر څخه وکړه. د فولیو رنز څه شی دی او د دې له وجې ماشومان او د هغوی کورنۍ د څه قسمه مشکلاتو څخه مخ کېدی شي په دغه اړه سواد کې د نړیوالې ادارې یونیسف مرستیال ډاکټر بدر منیر مشال ریډیو ته وویل
کوم بچی چې پالج وي پولیو پالج وي نه بس تر دومره عمره پورې د خلاصو په نه خلاصو د ټوټل په مور بلر باندې ډیپند شو که فرض کړه د خی دا معشوم خی د غریب تر دغه سره تعلق ساتي کورنۍ سره تر ساتي کنور سره نشي ګر سبق کونی د پلان لخوا کشي وي کنه زن لخوا کشي زن لخوا سو غټي.
ډاکټر بدل مور وای چې سواد کې کال 2003 نه تر کال 2005 پورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم کړی شي او د محکمه صحت کاروندانو ته په دغه لړ کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شي. ولې دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو هلو زلو او په 13 د مولا فضل الله په اف ام ریډیو پروپاګاندا او د وسلوالو د یری 19 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکولو څخه انکار شول چې ترې سیمه ته لوی زیان ورسېدو.
2008 کې 4 رپورټ شو او 2009 کې 20 رپورټ شو او 2001 کې یو رپورټ شو. د هغه ځای رپورټ شي د کم ځینو کې چې د 2007 سپتمبر پورې کمپین نو شو زیاتر په هغه ځای د وایرس وو.
فولیو ساسکي ورکولو په ضد د وسلوالو له اړخه مخالفت او دغه ساسکي په مذهب کې ورکولو حرام ګرځولو پروپاګاندا په ضد مقامي علما هم د محکمه صحت سره ملاتړ وکړو. په دا اړه په مقامي توګه جوړ کړی شوی شورا کمیټې مشر مولانا میا نور بادشاہ د خپلو هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمائی یا عباد اللہ تداو اید اللہ بندگانو تاسو دوائی نکوئی زکا اللہ پاک ندے ناریز کرے یو مرض مگر دا اگے دا پارے یو دوائی ہم را لے گلے دا او مومن قوی چی رے دا دیر بہتر دے دا ضعیب مومن نا نو دا دغی پا بنیاد باندے چی کلا طالبان دا ڈیزائن لارو او دا فوجانو مدلے ام علاقہ بندے امن و امان را استو نو علماء ام دا پریزہ ہوگانا لے چی پہلگی مذہبی توڑ دے دیو کی او دلته د قومي اداره تحقیق او ترقی یو شپږ رکنی علما شورا قائم کړه او هغه کې خجید علما کرام او هغه علما تستاسو په ذریعہ د پریس په ذریعہ باندې میسج ورکو دا غړي ډېر ریسپانس راغی. هغه علما خطبه ورکړه تقریبا 88 خطبات د زموږ سره په ریکارډ باندې چې دا په جماعتونو کې علما او د منبر نه ورکړي د پولیو د قطرې په باره کې چې دا ډېرې اهمیتي پاکي دي حلالي دي په دې کې مضر صحت اشیاء نشته.
د وخت په سواد کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د 2000 څخه سیوا ټولګي دغه ساس کې د سواد لری پرتو سیمو کې د 15 کالو څخه کم ماشومانو ته ورکول لپاره کار کوي چې ترې تمه څرګنده کیږي چې دغه مهم به دا کال د سواد څخه د فولیو دغه رنز په مکمل توګه ختم کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ولسمشر معمر قذافی پلویان د لیبیا چارواکو هغه بیان باندې خوشحالي مانځي چې پکې ویل شي حکومت ته مخالف یاغیانو نه د یو شمیر خارونو کنټرول بیا اخیستی، بلخو آزادو سرچینو او یاغیانو د حکومت دا دعوه دروغ بللې. نور حال د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګې په دې رپورټ کې اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې درته وړاندې کوي.
دا هغه ډزې دي چې نن سهار د لیبیا د سرخار د نورو سیمو په ګډون د ولسمشر معمر قذافي د اوسېدو ځای سره نږدې تر غوږو شوې دي. د لیبیا چارواکي وایي چې دا ډزې د ولسمشر پلویانو په دې خوشحالۍ کړي چې د تیلو د ترسیل خار راس لا ناو په ګډون نور یو شمېر خارګوټي یې له یاغیانو د قبضې څخه اخیستي دي. د حکومت د دې بیان وروسته پرون د سرخار ترابلس په ګرینچو کې یو شمېر خلک د ولسمشر معمر قذافي سره د ملاتړ خودنې په لړ کې راټول شوي وو. د دې خوشحالي منظرو په اړه د قاهره پوهنتون یو استاد صدا سوای
دا د ګټې وخت په لیبیا کې او دغه رنگ تاسو کتلی شئ چې ورسته شپه او نن سهار په لیبیا کې د ګټې وخت او دا ګټه د لیبیا د ولستا او تاسو چې کوم خلک ویني دا په صحیح مانو کې د لیبیا خلک دي. په دې ریاست یا خار کې هیڅوک هم د قذافی مخالف نشته. مونږ نن په ملګرو ملتونو کې ناس خلکو ته وایو چې اوس د لیبیا ولس سره دا واک دی او غواړي هم چې ځان په خپل را وړاندې کړي.
بلخوا د حکومت مخالف یاغیان د حکومت دغه دعوی ردوي او وایي چې د تیلو د ترسیل خار راس الله نووف اوس هم د دوی په قبضه کې دی. په دې اړه د یاغیانو ویاند ونیف بوهانادا رایټر خبرې جانس ته ویلي
په یو بیان کې د لیبیا اولس او انقلابی ځواک د دې خبرې پخلی کړي چې دوی کومې سیمې قبضه کړي په هغه اوس هم د دوی کنټرول دی او د صدر کرنل قذافی ملاتړ کوونکی رسنۍ چې کوم خبرونه خپروي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. او تاسو خبري اعلانو ته زدا ویل غواړم چې کومې سیمې مونږ آزاد کړي په هغه اوس هم زمون قبضه ده. نو دغه رنگ د پروپاګاندا دروغ دی او چا هم د دوی څخه د دغه ځایونو قبضه نه ده اخیستی.
بلخوا اینی شاهدین وایي چې دغه خار اوس هم د حکومت مخالفه یاغیانو په کنټرول کې دی. د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي چې د قذافی پوز د زاویا مسراتا او تربوک خارونو کنټرول هم خپل لاسو کې اخیستی دی او د بنغازی په لور پیشقدمي کوي. د حکومت لخوا د ورته داوو د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی. د بی بی سی ویبپاڼې له مخې د معمر قذافی پوز او حکومت مخالفه یاغیانو ترمنځ نښتو کې 18 کسان وژل شوي، خو اینی شاهدین دا شمېره ډېر ښایي. همدارازو رایټر خبری اجانس د لیبیایي حکومت ویاند موسی ابراهیم د خلیوای چې په ترابلس خار کې هیڅ قسمه جګړه نشته او 100% کنټرول د حکومت په لاسو کې دی او چې کومې ډزې تر غوږو کیږي نو دا د ولسمشر د پلویانو لخوا د خوشحالۍ د منځلو ډزې دي. بلخوا بی بی سی ویپاڼه د یو تن د خلیوای چې په سرخار ترابلس کې اوس هم جګړه روانه ده ولی خار د ولسمشر معمر قذافی په کنټرول کې دی. بلخوا د یاغیانو ویاند خاغلی شګان وای چې د جګړې له امله یو شمېر خلکو خپل کورونه پریښو دي. همدارز د تیلو مهم خارګوټه راس لا نووف کې هم د انخطو پترس کې اته کسان وجل شوي. د میدان جنگ لپاره معمر قذافی په سفارتي توګه هم خپل هلې ځلې شروع کړي او ملګرو ملتونو لپاره یې خپل نوی سفیر ټاکلی دی، خو تر دې دمه دا خبره واضح نه ده چې د خپلې چوکۍ سنبالولو لپاره به د لیبیا نوی سفیر ته د امریکا لخوا ویزه ورکړل شي او کنه. همدارازه د فرانس یو ورځپاڼې سره په خپل مرکه کې د لیبیا ولسمشر معمر قذافی ویلي دي که هغه واک له لاسه ورکوي نو دغه هیواد به د القاعده غوندې د ترګر ډلو پټنځای وګرځي.
په کابل کې سلګونو خلکو د مظاهره پترس کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبل غم او غوسه ښکاره کړه. رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکي چې افغانستان کې یو طرف ته نړیوال ځواکونه او بل طرف ته اورپکی ولسی خلک په نښه کوي چې لامل یې ولسی خلک د اندېښنو سره مخ شوي دي. نجیب عامر په دې اړه یو رپورت وړاندې کوي.
رویټرز اژانس لیکي مظاهره کوونکو د ښار په مرکزی سیمه کې په داسې حال کې لاریون وکړ چې لیکلې پاڼې او تصویرونه هم پورته کړي وو چې ورکه د وژلو شو کسانو انځورونه تر سترګو کېدل. دا پیښه نږدې یو اونۍ وړاندې په کونړ ولایت کې هغه مهال رامنځته شوه چې د نړیوالو ځواکونو د چورلکو لخوا په بمباری کې نه کم رضوانان ووژل شول، او په دې پیښه باندې افغانستان کې میشت د امریکا لوړ پوړي قومندان بخښنه هم غوښتې ده. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دیړه خپل د خوښنۍ تاثرات افغان ولسمشر حامد کرزي ته رسولې دي. خو د کابل پوهنتون یو زده کوونکی بصیر رویټرز اژانس ته ویلي د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو په نښه کول د دوی لپاره د نه زغم پیښه ده، ځکه چې د ده په وینا دا ډول پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. اژانس لیکي د دې مظاهرې مهمه خبره دا هم وه چې میرمنو هم پکې ګډون کړی و، په داسې حال کې چې افغانستان کې ولسی ځایونو ته د میرمنو د ورتګ نه په عامه توګه مخه نیول کېږي. په مظاهره کې شاملو میرمنو ویل مونږ نه امریکا غواړو نه طالبان، مونږ یوازې سوله غواړو. رویټرز وړاندې لیکي د نیټو ځواکونو لخوا د افغانستان د ولسی خلکو نخه کېدو یو وار بیا د افغان ولسمشر حامد کرزي او داغه د غربي ملاتړ کوونکو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شمیره ښایي چې تر دې درې برابر زیات تاوان ولسی خلکو ته د اورپکو لخوا په بریدونو کې اوړي. په همداسې یوه تازه پیښه کې د اتوار په ورځ د پکتیکا په وازخوا ولسوالۍ کې د سرک د غاړې د یو بم د چاودېدو له امله 12 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. د ځایي ګورنر محب الله سمیم په وینا په وژلو شو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي، ولسمشر حامد کرزي دا پیښه غندلې او غیر اسلامي ګڼلې ده. بل پلو امریکایي او نیټو قومندانان وایي دوی د اورپکو خلاف په بریدونو او هوایي عملیاتو کې د کامل احتیاط نه کار اخلي، خو کله ناکله سهوان یا د غلطو رپورټونو پر اساس دا ډول تلفات رامنځته کیږي. رویټرز اژانس دا هم وایي چې اکثر افغانان د ولسی خلکو نخه کېدل غندي، هغه که د بهرنیو ځواکونو لخوا وي او که د اورپکو لخوا. د اتوار په ورځ په مظاهره کې شامل یوې میرمنې شهلا نوري رویټرز ته ویلي د ولسی افغانانو وژل که د طالبانو لخوا وي او که د اورپکو لخوا یو جرم دی او دواړه خواوې باید د دې مسؤل وګڼل شي.
دا زموږ همکار نجیب عامر د بلوچستان صوبه په هیواد کې د مدنیاتو لپلوه یو شتمنه صوبه ده، خو د دغې صوبې 2 میلیون خلک اوس هم په دې صوبه کې د غربت تلی کې لاندې ژوند تیروي. دا چې په دې صوبه کې ولې غربت زیات شوی او د دې وجوهات څه کېدی شي، په دې اړه عبدالرزاق برق رپورټ راکوي.
بلوچستان چې د هیواد د مدنیاتو له پلوه یوه شتمنه صوبه ده، خو په دغه صوبه کې اوس هم د 3.5 لک کورنیو څخه 6 لک انسانان د غربت د لیکې لاندې ژوند تیروي. په صوبه بلوچستان کې د زیات کسانو د غربت والی په اړه دغه خبرې د بېنظیر انکم سپورت د پروګرام ډایرکټر جنرل سویل قدیر صدیقی د مشال ریډیو سره په اردو ژبه د خبرو په وخت داسې وکړي.
ہم نے پورے بلوچستان میں 26 ڈسٹرکٹ میں سروے کیا ہے، جس میں ان کی تقریباً تعداد پر خاندان ہم 7 آدمی لیتے ہیں تو سمجھیں کہ 20 لاکھ کے قریب افراد اور تقریباً 3.5 لاکھ خاندان آدمیوں کی تعداد ہے ایسی جو غربت کی لکیر سے نیچے جو ہماری غربت کی لکیر ہم نے اپنے سروے میں ڈٹرمن کی ہے اس سے بنتی ہے.
دی وای چې موږ د ټول بلوچستان صوبې پښپوشت ضلعو کې د غربت شماري سروې وکړه چې دا غاله مخې په سروې کې د هرې کورنۍ څخه موږ 9 کسان شمیرو، چې زموږ د شمیرنې په اساس دا وخت په صوبې کې نږدې 6 لک کسان او 3.5 لک کورنۍ د غربت د لیکې لاندې ژوند تیروي. په صوبا بلوچستان کې د زیات غربت د شتوالي وجوهات څه کېدای سي، په دې اړه د غربت د چارو یو کارپو بابر شاه خان داسې خبرې وکړي.
چې د خلکو آمدن ذرای ختمیږي، چې زموږ د بلوچستان د کلوالو ژوند کې زراعت او په دې په مال مویشیانو باندې دی، او دا دواړه چې دي د اوبو کمی په وجه د خلکو خاصه مال مویشیان ختم شو اور زراعت کی کمی ده، اور زراعت کمیدوں پہ کروٹ وجہ دے دے دا بجلی دا اور بل دار چې کم دا لیٹس ٹیکنالوجی دا ڈاٹا گرام دا مثال کو تو طور پر کم دا کاٹ دے دا سپری دا عام زمیندار پر دیوان پہ سی ولگی اگر تے کم خپل مال مارکیٹ تو رسی اگر تا اگے فاغ پیسے نہ ملا وی جی مدعا وجہ دی چې په علاقہ کې غربت زیاتی دی بجائے دینه کمیدو.
خو په صوبا بلوچستان کې د یوې پروژې د لارې د غربت د ختم کولو د یو پروژې کارکوونکي او د یو انجیو مشر محمد ریاض خان بیا وویل چې د په خبره د دوی هڅې روانې دي چې د صوبې څخه غربت ختم کړي.
زمونږ دا کوشش چې د هر محله او
شامل مستقبل شروع کو غربت ختم کو
صبح بلوچستان کی دا غربت دلی کے لاندی پ لکن انسانان پ داسی وقت جیون کوی چی دا بے نظر انکم سپورٹ دا پروگرام لخوا پ صبح کی دا چلور ضلعوں سخی علاوہ پ پات ٹول ضلع کی و غریب و کورنی تا پ بیلابیل مداتو کی چلور ارب روپی ورکول سوی. عبدالرزاق برق، مشال ریڈیو، چمن.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د مجید بابر سره.
د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس په غیر اعلانیه دوره د افغانستان سرخار کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، بنن ولسمشر آصف زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ویني. په لیبیا کې د معمر قذافي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. په تازه پیښو کې د 13 کسانو د وژنې راپورونه دي. او د لسم نړیوال کپ په لړ کې بنن په نوي دلی کې د کینیډا او کینیا ترمنځ او سبا لبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي.
لنډ خبرونه تاسو د مجید بابا نو اوریدل. اوریدونکو نن د مشال ریډیو په مرکه کې د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال هاشم بابر سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار راحیل خان مرکه کړي. نوموړي په سیاسي امور او په بیلابیلو اړخونو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې د مشال ریډیو همکار راحیل خان د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس د کیس پترس کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچن کېدلو په اړه پوښتلي. نوموړي وایي
امریکې سره د پاکستان ټینشن چې دی نو هغه ډېر قسمه دی، یو قسم نه دی. تاسو دا وایئ چې دا اوس کوم ټینشن راغلی دی، نو دا ټینشن خو ما ته یو ټیکټیکل زاویې نه چې ورته ګورم نو دا خو یو عارضي مسله ده. خبره صفا ده، یو سړي د لاسه دوه کسان وژلې شوي دي. هغه وایي ما سلف ډیفینس کې وژلې دي. خبره عدالت ته تړلې ده. عدالت به یا دا فیصله کوي چې آیا دا سړی ډیپلومیټ دی، دی د امیونیټي حق لري. نو که هغه دا فیصله وکړه نو بیا به د هغه خلاف کوم کاروائی کی گئی یا تفتیش کی گئی، نہ خپل ملک امریکہ بے کئی او کنا دتا امیونٹی پلاس را نغا او عدالت تا فیصلہ کوئی جی دے بم پدی عدالت کے تد ٹرائل کی گی تو بیا بھی ہم دا عدالت کئی دے خبر نہ ورانا جوڑاول چکم دے آغا دا پاکستان پا مفاد کے ندا زکا چے افغانستان او پاکستان او د نیټو او د امریکه په یو بل سره په ملاتړ کې چې کوم مونږه د انسرجنسي خلاف کوم عمل جاری دی، نو دا پړومبي ځل یو داسې وخت راغلی دی چې دا امریکه او د پاکستان مفاد شریک دي سره د نیټو، او په دې کې د یورپ مفاد هم ورسره شامل دي. نو دې خبرې ته زه دومره ډېر اهمیت نه ورکوم، خو چې کوم ګوندونه سیاسي یا کوم حلقې چې کومې دي که دې خبرې نه ورانه په دې وجه وړی چې امریکی ته مشکلات پیدا کی، ورسره ورسره پاکستان ته هم مشکلات پیدا کی دیشی د ریاست په حوالہ باندې.
هاشم بابر سے کتا سو قتل چې مخک رزو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او وجل شو، بیا معاشرخ کاری دادا سی چې په دوه حصو کې تقسیم شو. هغه خلک چا چې دا ګړل چې دا قتل ټیکو شو، او هغه خلک چا چې دا ګړل چې دا قتل ټیکو نه شو. نو تاسو وینئ چې وخت سره سره زموږ په معاشره کې دا شدت پسندی او سخت دریزی آسی وا کیږي.
ګوره جی، چې د سلمان تاثیر صاحب په قتل کې چې کوم خبر روښته شو نو همستا خبر مدما چې زبو ته په انګریزه کې خبر او کوم چې په زمون په اولس کې د دوو اکستریم سوچونو یو پریسیپیټیشن شو، لکه چې د شاودو په سر باندې پیره راشي او عمری ده چې معاشره په دې کې ډیوایډډ ده. اوس دې خبرې ته قتل که مونږ د قانوني شکل وته وایو نو خو صفا خبره ده چې قتل شوی دی. پاکستان آئین موجود دی، پاکستان قانون موجود دی، داغه مطابق به کوم دی داغه خلاف کیږي کاروایی. لیکن مونږ ته صفا ښکاری چې په پاکستان کې د شدت پسندۍ سمره زور دی،
د مذهبی بنیاد پرستای سمرا زور دے او د کمو خلقو چې د شدت شدت پسندای او د داسې زور دے د اغي پلاس کې وسله هم ده اغي هم د شدت پسندای په لار باندې روان خلقو تا یعنی یو دهشتگردی یا وایلنس شکم دے اغي کې د اغي صدا کې د شي د خلق په ټول پاکستان کې لګوي دغه په الیکشن کې پتا لګي لیکن په دې کې د مذهبی سیاسی پارټو کردار شکم دے اغه ډیر نفي کردار دے اغي اسلام هم یو طرف تک یو سړی چې هغه پلاس کې ټوپک دی او هغه تنخواه اخلي او هغه قسم خوړلی دی په قرآن باندې او ته اغشته دی چې زه بچ دی خپل ډیوټي کوم او په خپل ډیوټۍ کې په سرکاري ټوپک باندې دی یو سرکاري سړی وژني نو آیا دا سړی چې کم دی د قابل معافی دی او کنه دی سیاسي پارټۍ خو د اول دغه سوچو کی بل خبره دا ده که سلمان تاثیر داسې کار کړی وی چې هغې نه بلاسفیمی جوړې دی نو په کار ده چې سلمان تاثیر خلاف په بلاسفیمی کې چې کم دی یو لکه څنګه چې د خلکو خلاف دعوه کیږي د خلاف هم دعوه شوې وی او لیکن داسې دی چې یو طرف ته مونږ ته ښکاره کوي چې په پاکستان کې دومره غربت دی چې هغلته صرف دغه شدت پسنده او انتها پسنده مولیان چې کم دی د دې نه فایده اخلي او دا خلک چې کم دی خپلې سیاسي عزایمو دپاره چې کم دی دله رزق او خوراک ورکوي د دې خبره باندې سوچ پکار دی چې زمونږه اقتصادي حالات تدی مرخشی چې کم از کم عام سړی چې کم دی یم مثبت سوچ کولی شي.
هاشم بابر صاحب اوس پر ازو تاسو لکه ذاتی ژوند طرف ته تاسو د پښتنو د کمی سیمې سره تعلق
زه ذات باندې خلیل یم او تپه می باړو زه دی په خبر ضلع کې یم په دې ورسک روډ باندې زما یو کلی دی مطرح دا زما کلی دی دلته پیدا شوی یم شپږم پورې مې دلته سبق ویلی دی بیا د هغې نه وړاندې چې کم دی اسلامي کالجیټ سکول ته تللی یم او بیا مې د بورډنګ هاوس ژوند چې کم دی تعلیم تر اختتام پورې تیر کړی دی.
حاجی بابر صاحب کور کې نور رونه خویندې څومره وو او څنګه ژوند څنګه وو؟
زموږ تعلق چې دی نو یو ډېر لکه مډل کلاس او د مډل کلاس هم چې لږ غوندې لوور مډل کلاس په تبار هغه خلک سفید پوشه غوندې خلک وو سو لږ اګریکلچر زراعتی ځمکه زما پلار وه پلار نیکه نه راغلی وه سي زیاته کړې وه پلار مې چې دی په برټش حکومت کې چې کم دی بیا فوج کې وو شپږ رونه او شپږ خویندې زما په شپږ رونو کې فوجیانو او زمونږ کورنۍ بلکې په فوجی کورنۍ باندې مشهور وه یو پکې زه فوج ته لاړم زیات تر سوچ مې بدا چې شاعر سړی به شعر و شاعرۍ سره بې شوق دی فوج په نوکرۍ کې شاعری چې کوم دی دانه اسانه نه نو زه فوج ته لاړم او سیول سروس ته لاړم سه لږ غوندې تدریس مې کړی دی چې په انګریزۍ ژبه کې مې ایم اے وکړه یو درې کار لیکچرر هم په اسلامي کالج کې پاتې شوی یم او دغه زمونږ ژوند دی خویندې مې ټولې واده او اوس چې دی مونږ دوه رونه او دوه خویندې ژوندیو.
ها هاشم بابر صاحب یو پوښتنه داره وچتېږي تاسو شاعرۍ طرف ته اشاره وکړه شاعري هم کله نه شروع کړه کوم کتاب هم داسې ولوستو چې تاسو وایئ چې اوس ما له هم شعر لیکل پکار دي؟
شعر لیکلو فیصله خو به نه ده کړې دا خو یو داسې شی وي لکه چې اوچ په اوچه په سړي باندې یو وحي راشي نو په پیغمبرانو چې وحي راغله هغې ته د خدای کلام چې کوم دی ورته په ډایرکټ طریقه باندې راشي داسې چې کوم دی دا الهام چې دی دا په سړي راځي خو د دې الهام دا تاو چې دی د شعر لیکلو نه مخکې سړی محسوسوي ضرور نو زما کور کې خو چې دا و چې زما به شوق لیکلو لوستلو سره وو زیات او لکه څنګه پخوا چې زمونږ اوسه پورې زمونږ د پښتنو په کورونو کې د رحمان بابا کتاب خو بالکل قرآن شریف سره جوخت خوي داسې د سادی صاحب کتاب د فارسی ادب چې کوم دی ګلستان سادی په لوستل شروع دا کتابونه پراتو ما به لوستل راوستل خو شوق به زیاتېده بیا به مې چې الکو ما ډېر اصول کې به مې سبق وي نو بیا دا رساله برات دی پښتون رساله به ډېره زیاته راتله زمونږ کور ته ځکه چې زما پلارم په هغه زمانه کې د باچا خان ملګری وو دا پښتون سره به هغه زمانه کې جواب هم راتله هغه به ما لوستا نو داسې به په بعضې وخت کې د شاعرانو کتابونه ما چې د دکان ته لاړم وا به مې غشته د عبدال اکبر خان اکبر کتاب غنی خان کتاب داسې به پکې راتله او دا شوق به مې زیاتېده په کالج کې چې ومه نو داسې په تھرډ ایئر کې ومه چې یو لومبی هغه غزل مې ولیکلی شو د هغې نه مخکې مې لیک کړی دی خو هغه غزل مې ولیکلی شو چې ادا مې محسوسه کړه چې دا د چاپ کېدو قابل دی چونکه انګریزي ادب به مې هم ډېر پرسته د انګریزۍ د ادب د شعر چې کوم هغه اصناف دي فارمز هغه په ما باندې د هغې اثرونو زه په دې کې مشهور هم شوم چې د آزاد نظم یا د معرا نظم هغه مې زیات لیکلی دی غزل مې کم لیکلی دی د غنی خان باندې اثر پاتې شوی دی په شاعرۍ باندې او غنی خان سره زما ډېر اوږد محمد الکا رفاقت پاتې شوی دی، بلکې زموږ رومبه مجموعه ته غنی خان خپل سر زلی کړی دی.
هاشم بابر صاحب، اړومنه ستاسو کتاب چې کوم د شاعری ستاسو مجموعه چاپ شو، نو هغه کله چاپ شو او اوس ټوټل ستاسو څو مجموعه ستاسو چاپ شوی دی؟
ما رومبه مجموعه په 1908 پیتم کې چاپ شوی و، د سیوری په نوم باندې، د شیډوز. او هغه ته چې ما څنګه ارزو کو چې غنی خان د سر زلی کړی و، دا زموږ رومبه مجموعه و چې دا چاپ شو. په هغه زمانہ کې ما ماسترز کړیو او تدریس په انګلیش لیکچرر وم، او په دې مجموعه باندې ما ته د اباسین آرټس کونسل نه انعام هم ملو شو. او بیا د هغې نه پسته چې دی نو کم از کم چې د هغه زمانې نه والد تر ننه پورې ما څلور مجموعې چاپ شوي دي. دا زما دویمه مجموعه چې ده نو هغه د میلی الک، د میلی الک چې دی هغه په بلوچستان یونیورسٹی کې په پوسټ گریجویټ کورس کې شامل دی. بیا مې ورپسې او په هغې باندې ما ته اکیډمی آف لیٹرز اوارڈ او ادم جی اوارڈز هم په لاس راغلي وو. بیا د هغې نه پسته زما بله مجموعه وه، د هغې نام به ورک موندلي. او دا اخیری مجموعه چې کوم ده، دا زما کم از کم د شلو کالو شاعري پکې شامل ده، هم هغه لټون. او هم هغه لټون چې کوم دی هغه پېښوي یونیورسٹی په پوسټ گریجویټ کورس کې شامل دی.
هاشم اور سے منگا خدا اوریدل دی چې شاعر ډېر نازک مزاج وي، ډېر حساس وي، مینا مشر تکړه ژوند کې
کسوک دا و چې مینا مینا تکړه نام دروغ وای، یا هغه کې حس نه نمر مینا می کړه دا چې ډېر جړولې میم، ډېر خندولې هم یما. او الله تعالی شکر دے د ژوند دا رنگینی چې کوم دا، دا په دې دا اویو کال او دوه درې ورځې پس به اویو کال شمه دا رنگین مینا اوسه پورې په زړه باندې زماره ما، او عمر لمه لته ور کړی دا. یو مسله هغه زمانه کې را پیدا شوی و، او ما یو نظم هم لیکلی و چې غنی خان را پورې ډېر زیات وخندل چې نو باندې مینا می شوی و، هغه ناکام شو، نو هغه پسې به مې هر وخت جړل. بیا چې ته یو دویمه مینا چې را پیدا شو، نو را کې به داسې یو قسم احساس پیدا کېدو، سینس آف ګلټ چې وته وایي کنه، وایي دا خو هغه مینا ده. غنی خان را پورې خندل، نو ما یو نظم چې وړي کړو، نو چې یاره هغه زړه مینه خو واخو هغه مینه دې طرف ته، بیا راغه اوس خو بانه هېر دی. غنی خان دغه نظم یې جواب راکو، هغه په سوري کې چاپ دی، دغه اخیری او شعر ډېر بیدار دی. دا ته سوه یا شمع، دا یوازې مینه نه ده، او هر احساس داسې خوږیږي. او دا مطلب دا چې یاره دا یوازې مینه چې کوم ده، مینه به ذاته خود یو انټیټی ده، او دا خو نه ده چې بدلیږي را بدلیږي، بوتان خو بدلیږي، خو مینه خو چې کوم ده روانه وي.
هاشم بابر صاحب، واده مو کله وکړو؟ واده مو د مینې واده کنه کور وال درته کړو؟
واده کو ودونه ما واده په 1901 کبه بیا کې کړو، او بیا هغه پاتې نشو سمو د پس زما دغه یو سوی او درې لونه دي. او دویم واده به کوم دی هغه په 1909 کې کړو. نو هغه داسې دا دویم واده چې کوم دی، دا داسې و چې هغه هم د بچو مور او زه هم د بچو پلار بیر بیر، داسې ودونه شو، خو دواړه ودونه د مینې وو.
هاشم بابا صاحب، اوس بلغم ته واپس بیا راځو. سیاست میدان ته تاسو څنګه راغلی، او خاص کر د عوامي نېشنل پارټۍ کې شاملې دل او د سیکولر فلسفې طرف ته راتګ؟
سیاست زما په وینه کې ګرځېده، باوجود د دې چې د سرکاري ملازم هم، او ما عملي سیاست کې حصه نه شو اغشتې. سټوډنټ لایف کې خو مې سیاست کې حصه اغشتې ده، د اسلامي کالج د خیبر یونین صدر هم پاتې شوی یم، او ورسره ورسره مې مباحثې ډیبیټونه هم کړې دي. خو قامی سیاست مینه به زما کې غړې ګرځېده. سخو د کور چې کوم، چونکه پلار مې د بادشاہ خر مرګره پاتې شوی، او خو زه یو کالم چې زما پلار وفات شوی، ما ته خو سوال نه پیدا کیږي چې یاد به خو مور به مې چې کوم دا هغه هم د دې بادشاہ خان دی او د دې پارټۍ او داسې دا وو. عملي سیاست کې خو نور مور نه، خو بس داسې. نو چې زه د سروس نه فارغ شوم، نو بیا کال دوه پس ما دا سوچ نه کړی چې زه به کومه پارټۍ ته ځم. زه عوامي نېشنل پارټۍ ته راغلم، ځکه چې ما دا سوچ کوم چې دا واحده پارټۍ ده د پښتنو چې دې د پښتنو خاورې د مفاد او خیال ساتلی شي.
هاشم بابر صاحب، تاسو د پښتنو د خاورې د مفاد د خیال ساتلو خبره وکړه. اوس چې د پښتنو په خاوره باندې کوم حالات جوړ دي، څومره پښتانه ووژل شول، داغي کورونه او داغي ژوندونه تباه کړی شو، نو تاسو وینئ چې په دې حالاتو کې ستاسو عوامي نېشنل پارټۍ، بیا خاص کر د پښتونخوا خلکو سره انصاف کوي؟
که صرف دغه د امن معاملې چې کمې دي او دا کوم جنگ چې روان دی، که زه ورته صرف او صرف د پښتونخوا د پښتنو د خاورې د غره وګورم، په نظر ورته واچوم، نو بیا خو دا داسې شوه لکه چې مونږ په پاکستان کې یوازې یو. ځکه چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا چې زه وایم نو دی کې ما زه شاملوم ټوله پښتنه خاوره، که هغه په بلوچستان کې ده او که هغه په فاټا کې ده، نو بیا خو هر یو پښتون واقف دی چې زما د بقا مسله ده، زما په کور باندې حمله کیدونکې ده، زه محفوظ نه یم. نو په دې کې خو مونږ عوامی نیشنل پارٹی چې د کم دور نه تیر شوی یو د مشرف د زمانه نه چې واخلې نو کم از کم تر هغه حد پورې تر څو په حد پورې بیا د حکومت راغو مونږ بالکل یوازې و هغه زمانه کې مونږ به شور کا او چغې به مواري چې دا خارجي خلک چې په فاټا کې دننه را ننوتی دي د افغانستان نه دي ته پناهګانې ورکړې شوي دي دا مختلف قومونه دا د دې نه لرې کوي دا عسکریت پسند دي دا دهشتګر دي خو زمونږ دا خبره چا نه اورېدې ځکه نه اورېدې چې دا نه چې نا خبره د مشرف په زمانه کې هغه باقاعده فائده د دې خلکو نه اغسته چې په افغانستان چې کوم دی هغه غیر متوازن کی او هغه ته ډیسټیبلایزیشن راوړي او هلته چې کوم د انډیا کومې دغه دی دلچسپی دی هغه ختم شي او افغانستان یو کالونی جوړ شي دا یو ډېر غلط سوچ و او شکر دی چې جمهوریت راغو دا سوچ بدل شو.
هاشم ابر صاحب اوس بنیادی او سوال دار اوچتېږي چې په پختونخوا کې په صوبه پختونخوا کې دی وخت کې ستاسو د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت دی او مخکې هم داسې رپورټونه راتله چې د پختونخوا حکومت په پاکستان کې د ټولو نه کرپټ دی. ترانسپیرنسی انټرنیشنل چې کوم دی خپل رپورټ ریلیز کړی دی تاسو چې پاغې کوم قسمه نظر لري خو بهرحال په کرپشن حوالے سره چې کوم سوالونه راوچتېږي هغه ستاسو پارټي تاسو دغه مرکزی اډیشنل جنرل سیکرټری دننه پاغې باندې خبره کوي جمعات کې دننه په خبره کې
منم چې پختونخوا صوبې په حکومت باندې د کرپشن الزامات ډیر دي او دې الزامات له حوام دومره ورکړې شو خو دا نه وایي چې زموږ په حکومت کې کرپشن نشته. کرپشن شته خو په هغه حد کې نشته په کوم حد کې چې موږ دا وګڼو چې دا کرپشن په نور پاکستان کې نشته. که کرپشن په مرکزی لیول باندې وي که د پنجاب په لیول وي که د سندھ او که د بلوچستان وي نو دا یو خبره غلطه وي چې صرف موږ دې په ګوته شو. لیکن موږ په خپل پارټۍ په منځ کې دا خبره کوو زموږ پارټۍ کې چونکې زموږ یو سمپل میجارټي په مشکله جوړېدا نو زموږ پارټۍ کې داسې کسان هم را ننوتل موږ روبرل چې کوم آزاد امیدواران کامیاب شو او هغوی په دې حد لراغ چاغي منسٹران هم شو زموږ پاغي باندې هم نظر دے زکه چې دی اوسنی د پارټي ممبران دي او په دې شرط راغلي دي چې دی ته منسٹر په لاس ورشي کې دي شي چې د کرپشن په دې د معاملو کې ټول خونه او کې یو دوه کسان پکې شامل وي هغه به زموږ په نظر دے زموږ دا پوره کوشش دی. لیکن چې کرپشن هغه حد باندې نه دی خوشتا او موږ کوشش پوره دا دی چې دا کرپشن چې کم شي.
هاشم بابر صاحب ستاسو سیاسی گوند چې کوم عوامی نیشنل پارٹی دا هغه په پختونخوا کې اوسه پورې څه کار کردگی دا او په مرکز کې دننه تاسو اوسه پورې څه حاصل کړی دی؟
یو خبره به ضرور وکم چې موږ زموږ خلاف د کرپشن چې کوم دی باقاعده په موږ باندې الزامات لګي لیکن ام دغه گوندونه چې په موږ باندې د کرپشن الزامات لګي نو موږ نه دا شابسه هم نه راکوي. په اتلسم امینډمنٹ کې موږ تر ډیره حده پورې صوبې خود مختاری لاس کا په ان ایف سی اوارڈ کې مګټه وکي په کونسل اف کامن انټرسټ هم یو بل شکل ورکو چې هغه پابند حکومت چې کونسل اف کامن انټرسټ به کوم نه کال کې سلور میټینګ ضرور راغواړي او ار صبح یو نوټس هم ورکول شي کدي خپل میټینګ راغواړي نو کم از کم د دې خبر خو دې هم زمونږ یو شابشه راکړي شي. بل خبره به دا و چې د پښتونخوا گورنر د نورو گورنرانو په مقابله کې زیات قوت لري طاقت لري ځکه چې فاټا ټوله د لاندې ده موږ به دا طالبانو چې گورنر پکا دی سیاسی گورنری دا تاسو یو سړی راوسته دی نو دغه اسټابلیشمنت ریپرزنٹیشن کوي دغه صدر ریپرزنٹیشن نه کوي.
اشه مبر سه یو بل سوال راوچتی کی هغه دا دی چې تاسو خپل خبرو کې دا ذکر وکړو چې د بقا مسله د پښتنو.
بالکل تاسو خبر په ګل بدله د پښتنو د بقا مسله په هغه وخت کې را پیدا شو چې د 9/11 د جنگ نه پستا زمونږ په قبایلی سیمه کې د مشرف حکومت ناګانې ورکه د افغان افغانستان هغه سو کارڈ مجاہدین ہوتا چې هغه اوس هم پکې ناس دی شمالی وزیرستان چې کوم دی هغه د دې قبضه کې دی بلکه دا تر هغه غریب ال ختميږي په پورا طریقه باندې او یعنی دا ختمې دی نشي تر څو پورې چې فاټا چې دا هغه زمونږ په صوبه کې شامل شوی نه وي او د فاټا چې دی د فاټا نه هغه پردا هغه لري شوی نه وي چې یو کلاو صفا سترا د پریس د میډیا ورته ورته شي د فاټا خلکو ته په صوبو کې نمائندگی ورکړی دی شي او د پاکستان نور قانون چې کوم دی هغه ټول حقوق فاټا ته ورګي دا شی کلاو شي دا پټ پټ خلک ناس دي زمونږ صوبې بیا علاج کولای شو.
آیا پښتانه په دې خبره باندې پوي دي ک اوس دا ترخګری کوم روانه ده د دې مخنیوي اون شو نو راتلونکي نسلونه چې دینو دا غي ژوند به ډیر زیات ګران شي.
زه خو دا وایم چې تر څو نه پورې زګر زدلم په دې ټوله پښتونخوا کې په یو خپګر زدلم انٹیلیجنسیا کی ہم ناستے ماں جلسے میں ہم کڑی دی پکلو کے ٹول تے خبر ٹول تے خبر دی چی دا طالبان و پناما مانے اور اسلام پناما باندے یو سیاسی ایجنڈا روارا دا ولی پا سوات کے دا غریبانان خلق نوینی چی دا دی دا ماشومان سکول نا تباہ کرے شو ولی دی نوینی چی خلق علال کرے شو امیر سڑے خو پاکی علال نشو رول پاکی غریبانان علاقی گی نو آگی تا دا پورا پتا دا چی پا دے دہشتگردے کی چی دے باقاعدہ دا سے حلقے ہم شامل دی چی آگی جرائم پیشہ دی اغواگار اغواکار پکی شامل دی نو دیر خطول خبر دی لیکن خبر صرف دادا او دا خبر ازا پا جارم دا پاکستان باقی صوبے او دا آگی دا سیاسی گندونو حقا مشران چکم مرکزی مشران دی خود پختونخوا سر تعلق نشتا دی او زبا پنجاب ہم پا گتک دی جنگ تا آگی خپل جنگ ندے ویلی کد دی جنگ تا پاکستان خطول صوبو خپل جنگ ویلی وزکر چی پاکستان خو یو پلورلسٹک سوسائیٹی دا یو وفاق دی او دا پاکستان ہر صوبا کلتور پا طور باندے یا پخل زرائی باندے دیر زیادہ دا غدا زبا داوے با چی کم از کم دا پاکستان نور سیاسی گندونو او خصوصاً اغ گندونا کم چی رائٹسٹ سوئے او زد اغ سیاسی گندونو نا گیلہ کم کم سیاسی گندونا چی مذہبی سیاسی گندونا ندی زد اغ سی زد مسلم لیگ نا گیلہ کم زد دی نور دا دا سی کسم نا پاٹو نا گیلہ کم چی دیو تا خپل جنگ ندے ویلے او ترکم حدا پوری چی دا مذہبی سیاسی گندونو خبر دا نو آغی خو چی کم دے نمائندگان دی دی داشت گردو دی ملیٹنٹ سی دی جیس کرے پسندو نمائندگان دی آغی خو چی کم دے آغی سر خوزم کا جنگ روان دے
ہشم آور سے لگ ونتے با دے افغانستان مانے خبریں کہوں تاسو گنے چے افغانستان کے چکم موجودہ چکم حالات دی پلنڈ وقت کے با التا امن راشی کا طالبان و سرا خبریں اکڑی شی
پلنڈ وقت کے دا امن رات لو خوش خبر نشب کورے لیکن اس چے افغانستان حکومت کر رہے سے حکومت چکم پالیسی شروع کرے دا چے افغانستان کے طالبان و سرا کینی و مذاکراتو کی پدے کے پروفیسر ربانی صاحب ہم راغلے ہو منگا دا پارٹی مشر سر ملاقات ہم شوئے ہو وہاں ملاقات کے زو ہم ناستو ماں منگا واضح طور باندے درے شرائط اور تب مخی کری دی چی طالبان چی دا افغانستان دینو پکار دا چی اغی سر مذاکرات اوشی خوبا کگو اغی وصلہ نک دی ہم مخ کے خوزم کا دام یو شرطو چی وصلہ دی کی دی بیا دی مذاکراتو کی نو منگو ایو چی خدا کا اغی وصلہ نک دی ہم درے شرائط چی یو خوبا دا کار کئی چی دی با دا خپل وطن آئین منی دوی مدادا چی دی با وصلہ غرزائی او دا شرط کردینا با توبہ کئی ملیٹنٹ سینا اور درم شرط دا دے چی یو طالبان انہیں دا افغانستان طالبان بخپل خورا دا بلبل خلاف نے استعمال رہی اور دا پاکستان طالبان بخپل خورا دا بلبل خلاف نے استعمال دا زمون گا درے شرط شرائط دی دا درے شرائط کا حقیقت کے مانا ذاتی طور بانتا سو تپوس کوئی تاریخ دا وائی چھے کم انسرجنٹ یا کم بغاوت چھے دا وصلی پا طور باندے دا اسکریت پسندے پا طور باندے لا ما تا ندا خوڑے گئی نو اگا والی ہتھیار کی دی چھے اگا ما تا خوری یا اگا تا احساسو چھے زم ما تا خرم نو بیا با دے مذاکرات الرازی دا با دیر وقت اخلی او دے کے بس پکار دادا چھے دا پاکستان او دا افغانستان حکومتونا ریاستونا عوام تا جنگ خپل جنگو گنی امریکہ مونږ سره امداد کوي کنه کوي چې یو ځل دې جنگ ته مونږ خپل جنگ وایو زما په خیال باندې چې مونږ د دې مقابله په عسکري توګه هم کولی شو او په سیاسي توګه هم کولی شو
ہاشم ابر سے بلغونتے واپس رازو استاسو ذاتی شون تام کم قسمہ کتابونا لولے زیادہ تر
ایماندار شد تو زڑ میں کواڑی شد پختو کتابونا ولولم ڈیر خو افسوس خبر ادا دا چ پختو کے معیاری کتابونا ڈیر کم لکھڑے شوی دی او قسم معیاری کتابونا اس زمانے خبر کوم اسے کچھ کم نے نمنگ سرا ہوئے اور دیر خب روی غب روتے پند گیرہ سرا دا بخوا او چھے کم خب میں یاری کتابوں نا کم از کم لکھ لے کی کنو آغا افغانستان خلق لے کی دین علاوہ زو کتابوں نا چھے کم نے زیاد تر دا انگریزیر بلم سیاسی کتابوں نا زیاد بلم او زمان پخپل زان باندے پخپل ولو میں دایا ہوا پیٹے اخیرے کم دا نن سبا چھے دا عسکریت پسندی دا او دا شدکردی دا او دا علی زلی چھے کم نے پا افغانستان کی پا پاکستان کی روان دی طالبانو پا حوالہ باندے د دې مسلو چې کوم دی انالیسز او کتابونه لوستل یا په انټرنیټ باندې خبر اغشتل دا زما روزانه کار وی نو د دې نه وړاندې چې دا حالات نو زما شوق خو به چې کوم دی نو ادبی کتابونو سره ډیر زیات او زیاتر د اردو د پښتو او د انګریزای دا به ما لوستل دا اردو دا ادب نہ ہم ڈیر متاثر ہے دا انگریزی دا ادب نہ ڈیر زیادہ متاثر ہے اور تو ادب کو جکم نے زمبا پوینہ کی گرسی
ہاشم مابر
سے چکل الگ ہوئے یا اس زمانے کے ہم فلم نہ گورے
ڈھیر میں قدر پھر پر خواہ میں ڈھیر خواہ پیسی میں مورے جا مکورے چی الگ ہوا چی کور نو میں اجازت اغشتون اور اثر میں سوک نہ سوک لے گلو دی رنبے فلم بھی چکتر ہو دا دلیب کمار یا فلم کو دلیب کو اعلان بیا اور پسی جگنو بیا اور پسی دا سے رازانو بیجو باورا با محل فلم ہو دا فلم نو مارے زیاد کتر دی پاکستانی نغس شوی دی انگلیش فلم نو کی جکم دے نو دیر لکجا وطب اکیڈمی اوارڈ وننگ گاڈ فادر سیریز میں پورا قتلے دے او دغه سے جی لو از ا مینی سپلینڈڈ تھنگ دغه سے جی دے د گنز اف نیور آن او چارلز ڈیکنز پناول باندې لیکره شو دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز از ما خیر دے موسیقی سره مې ډیر شوق دے هم ډیر شوق وو اوس هم چې کوم دے پټی وی باندې ډرامې ګورم یو زمانہ و چې دا پی ٹی وی ډرامې ډیر به یاری به مرزا غالب بندر روډ اور تعلیم بالغان اوس ډیر خېخه ډرامې به وي چې په سنس اف هیومر او په کې ادبی دغه دا سه ما په خپل باندې شکسپیرین شکسپیر په زمونږ سټڈی کوډ ماسترز ویګه کې زمونږ یو استاد انګریز وا مارګریټ هاربټل هغه شی واز ون اف دی ناین شکسپیرین اکټریسز وین شی واز ینګ چې ځوانه ونه هغه شکسپیرین اکټرس ونه هغه ډرامو کې به کار کړی وي او اکټ کړه بالکل ناراضي اول سر خو چې کوم دې زو سټڈیز کې ډیر خو ونه چې دغه جولیس سیزر یو ډرامه وا نو زه پکې مارکنټینګ کوم نو ما د اکټینګ نه راتلو نو مارکنټینګ نه بیا جولیس سیزر کوم دغه رول کوم هغه مر نه راتلا بیا یو بروډس کوم هغه مر اکٹنگ نو داسې اکٹنگ خراب کو شو بیا نه ټیلر کا خو دې ته ماپ کې ودرګه تا له اکٹنگ نه درځي نو ما دا وی ټوم سٹون وی چې تا په مخ باندې ایکسپریشنز دښتا نو اکٹنگ کې څه کمال نه کړي
هاشم ابر صاحب تاسو په خپل هم شاعری په نننی دور کې د پښتنو په معاشره کې د یو شاعر د یو ادیب څه کردار جوړیږي
ګورې جی شاعر خو ور سردا ده چې سړی د خپل خاورې را پیدا کیږي او خپل اولس نه شي ګرچا پیر ګورو هغه ضروري ده چې هغه د پښتنو د اولس نه ګرچا پیر ګوري هغه خپل ایتاس وته چې نش کوي خپل زمانہ هغه زمانه ته ګرچا پیر ګوري نو په دې نظر وته ګورم چې شاعر د خپل دور د هغه مصیبتونو مشکلاتو دردونو غمونو هغه ذهنی وي هغه روحانی وي کاغ اقتصادی بھی غیر بہر رشوت ہے اور دا یو امتزاج دے دا شاعر پوینا کے لیکن بعض اڑخ دیر زیاد بھی لگے رحمان بابا اڑخ چدے اگر صوفیزم تلاڑو اور سر کا خوشحال بابا تو اگر صوفیزم شتپ کے وہ اڑخوں نے زیاد تر چکم دے اگر دا معاشرے دا اڈس دا سیاست دی خبر تلاڑو نو کتا سو اس نئے زمانے کے اوگو رہی زم کا شاعران چدی نو کم از کم زخو دا سلور شاعران چدے دا خوبے بالکل پوچھا تا باندیو گنم لکا دا سے چپیو خیمہ کے لو یا شامیانہ کے اگر منظمے ستن چیوی نو دا سلور شاعران غنی خان حمزہ فنوارے قلندر مومن آشم الخٹک اور سردا سے یو سو شاعران نورم چې اس خو زمان نمونہ پا ذہن کے نرازی سجوندی شاعران مشتا دے چھے دیر خیستہ خیستہ کلام کئی صرف یو خبر داوی تاس با کو کتری بھی انو خلق با ٹیکسی موٹر کے کہنے یو الگ با دا شروع کالوی اور دا پلار دا زمانے دا نکل دا زمانے سندر با آوری وی دا دیر خی سندر پا خواب دیر خی سندر با اس نشتا خبر دا سی نی شاعران پا سلگون را پیدا شی سندر لکا پا سلگون را شی خی اگا پاتی شی جی کمو دا خلق خوا خوی او بیا اگا بلا زمانے تلانی شی اگر خپل زمانہ کے اگر یو زمانہ کے اٹور ختم شی دا چھ خلق دی کنا قارین دا ججان دی دا خپل زمانے ہم نو بیا خپل زمانہ کے اگی یو شیخ وخ کی اگر زان سر اساتی او بل زمانے دے پا میراث کے آوارے کی
باور سے سوال دارو چھ تیگی چھ دا نن زمانے شاعر پا دے خپل ما شیرے کے چھ کم حالات زمانگا جوڑ دی دا آمن را وستر دا پارا سکولی شی ادیب او شاعر سکردار لبولی شی
دا ادیب کردار او دا شاعر کردار خو ډیر زیات اهم کردار دے زکا چی ادب رشتیا ہوئی چی رشتیا نوی بیا ادب نہ رہے دا ادیب او دا شاعر خاص سیاسی گن سرا یا سوچ سرا تعلق رشتے دے چی اگر خپل مفاد دا پارا گا استعمال کی نو دا شاعر او ادیب چی دے چی کم خبر گئی بے باک خبر گئی او رشتیا ہوئی او ننم چې کوم شاعر لګیا دی د خپل بقا په خاطر د خپل خاورې د حفاظت په خاطر د خپل اولس د غریبۍ مصیبت په خاطر ډېر خښته خښته سزونه لیکي او روان دي لیکي او دا هم دغه شاعران دي چې دې یو فکر ورکي دغه له خپل اولس نه او اولس شعر او موسیقي زیاته په شوق اوري او په دغه فکر کې دا شاعر چې کوم دی دا د یو سیاسي لیډر د تقریر نه چې کوم دی ډېر زیات اهم دی چې هغه
هغه د هغه غشیر چې کوم دی هغه یو افاقي حیثیت یو پرمننت مستقل حیثیت تر راوړي. نو د شاعر او د ادیب چې څومره لوی مقام دی دمره مقام دی نه د خطیب دی او نه د سیاسي لیډر دی څومره چې د شاعر او د ادیب مقام دی.
هاشم ابر صاحب که خپل لته یو شعر یو نظم یا دی هغه راته وایي.
یو د سرورو شعر یو قطعه دی دا یو په دواړه لاسه په شا تړلې یو دی تو دو شنڈو جدا چی چلے نہ میں وس شو چ منگل در نہ چاپی رقم اور نہ میں وس شو چ پخل دے گی رقم
مشال ریڈیو پراونے پردے سے پائے تھا رسی گی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی
یار نن پکار کیوں او مشال ریڈیو پراونے رانہ تیرے شو
نو دی که ده خپه که دو سه خبره ده وسی واوره کنه
عجبه خبره که ده سریه وسی سنگه واورم ده خپرونه ما خود تیر شو کنه
وسه ده سریه انترنت خو لری کنه
بلکل
خواه چه انترنت لری نوولی که www.mashalradio.com ده مشال رادیو ده وی پانی پتا ده دلتا نه یوازی ننه یا پرونی خپرونه یاوری دلشی بلکه ده کل نه چه مشال رادیو شروع شوی ده لحاغ ورازی نه تر نن ورازی ده هر ورازی خپرونه چه وغواری نو آوری دلشی
ترشتی آوائی؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو.